سپینه خبری
روک و راست
سپینه خبری
روک و راست
السلام علیکم در نوریدون کو ستری مشی ز زیبا خادمیم داده امریکا غ آشنا را یو خبرونه ده د سپین خبری یا روک و راست پروگرام اوریدو ته په خیر راغلی مننه چې د امریکا غ آشنا را یو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي در نوریدون کو د اپریل په 14مه چې د پنځشنبه ورځ ده د افغانستان گاونډي هیوادونه او روسیه په ازبکستان کې د افغانستان په وضعیت د بحث لپاره کانفرنس جوړوي دا هیوادونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدل خپل امنیت ته خطر ګڼي او همداشان د افغانستان په وضعیت باندې هم بحث کوي او غواړي په دې برخه کې هڅه کوي یو ګډ دریز غوره شي مخکې هم کانفرنسونه دایر شوي دي خو وګورو چې دا ځل به د دې کانفرنس نتیجه سوي د افغانستان د بحران د حل لپاره به څومره ګټور وي
شنوندگان عزیز احد عزیزاده هستم خوشحال هستم که بازم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری در خدمت شما قرار داریم موضوع برنامه امشب همونطور که از همکارم شنیدین روی چهارمین کنفرانس وزیرای کشورهای همسایه افغانستان چین ایران پاکستان تاجیکستان ترکمنستان و ازبکستان اختصاص دادیم آیا سوال مهم دیگه است که آیا تدویر چنین کنفرانس ها برای حل بحران افغانستان چه تأثیر داشته خواهد داشته باشه و چقدر سودمند خواهد باشه این موضوع با دو تحلیلگر عزیز و مهمان گرامی ما به بحث میگیریم ولی قبل از اینکه با مهمانان خود صحبت آغاز بکنیم یک جای با شما به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم
السلام علیکم زنزرانی سوزیم تاسو خبرونه اوری د طالبانو د حکومت بیان د دوشنبه په ورځ سینین په مسجد الاقصی د اسرایلی سرتیرو هجوم وحشیانه وبلو او هغه یې په سختو ټکو وغندو زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ خپل ټوټر باندې وویل چې اسرایلی عسکرو له خوا د بیت المقدس په اقصی جماعت کې په مسلمانانو مونسکو چې د سپی وشوي چې لامل له سوریه فلسطینی مونسکون کې ټپیان او د سلور سو په شاوخوا کې ونیولې شو مجاهد د اعلامیه په دوام کې ویلي دي چې اسلامي امارت د وحشیانه برید په تر ټولو کلکو ټکو غندي او بشري ضد جنایت بولي په مقدسه ځایونو او بې دفاع خلکو برید او د هغوی سره تاوتریخوالی د نړیوالو اصولو خلاف او غاصبو اسرائیلو لخوا یو ظالمانه عمل دی د طالبانو دغه ویاند هم دغه ډول د مسلمانانو نه غوښتلي چې د مظلومو فلسطینیانو د حقونو نه ملاتړ وکړي افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د طالبان د بند د پوهنتون د استاد زکریا اصولي او د خزو د حقوقو د فعالې نرګس سادات ته خوشی کېدو د رپورت هرکلی کړی دی یوناما نن دوشنبه اپریل 10 په ټوټر کې لیکلی دی چې لا هم افغانستان کې د حقوقو د مدافعینو په ګډون چې د خزو او جنو د حقوقو په اړه غږ اوچتوي د مدني ټولنې د فعالانو د خپل سرو نیولو په اړه اندېښمنه ده یوناما وایي ځینې نیول شوي کسان داسې دي چې څو میاشتې کېږي تماس هم ورسره نشته د یوناما د دغه ټویټ مخکې د نرګس سادات میړه نن امریکا غږ ته تایید کړه چې خزه خوشی شوې ده خو نور جزئیات ورنه کړل طالبانو د هغې میړه ته ویلو چې خزه د نظام مخالفه وه او په ټلیفون کې د طالبانو ضد ویډیوګانې او تصویرونه د افغان الاسلح فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی خانمې د طالبانو له غوښتې چې د روژې میاشتې په خاطر دې د هغه میړه د بند نه خوشی کړي تفصیل زموږ د همکار شیرغور څنګه نوري
د دې پولي خبريالانو بنسټ تر دې مخکې ویلي و چې طالبانو مرتضی بهبودی د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې په اومه په داسې حال کې چې غوښتلې د بهرنیو چارو وزارت څخه مطبوعاتي اعتبار لیک ترلاسه کړي طالبانو نیولای دی د دې خبريال میرمنې الکساندرا مستواجا د دوشنبه په ورځ د اپریل په 10مه چې د وری له 28مې نیټې سره سمون خوري پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د درې میاشتو په تریدو سره لاهم ښاغلی بهبودی د طالبانو په بند کې دی او د هغه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د پاکستان پوز مطبوعاتی اداري اي اس پي ار پي ویلا مي کې ویلي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان پر ازمک سیمه کې د وسلوالو سره پنخته کې یو پاکستانی عسكر وجل شوې ده. په لامی کې ویل شوې چې د فضل جنان په نوم وجل شوې پاکستانی عسكر د خیبر پختونخوا هنګو سیمه اوسیدونکو افغان طالبان د اسلام آباد سره د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي په مسلې کې مرسته کول غواړي خدای په وس کې نه ده. دغه خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا غږ افغانستان څنګه سره په یوه ځانګړي مرکې کې کړی ده.
موږ د طالبانو سره ډېرې ښې اړیکې لرو په داسې حال کې چې ټول نړۍ کې هغوی منځوي شوي دي. یوازې یو شی چې موږ ترې نه خوښ نه یو، هغه د ټي ټي پي لخوا د افغانستان خاور په پاکستان کې د فعالیتونو لپاره کارول دي. زه په خپل یو میاشت مخ کې د ایسای له مشر سره یو ځای افغانستان ته تللم. دا غوی سره مې په تفصیل سره خبرې وکړې. دا غوی ځینې محدودیتونه دي خو غوی همکاري کوي او دایره ته په څرګند توګه ویل چې غوی بخپله خاوره د دوه د تړون په اساس د کومبل هیواد په ضد کارېدو ته پرېنک دي.
امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د دفاع وزارت د محرمو اسنادو د افشا کولو تر شا خی روسیا یا روس پلوه عناصر لاس ولري. د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د محرمو اسنادو یو ټولګه چې د اوکراین نه نیولې تر منځني ختیځ او چین پورې د متحده ایالاتو د ملي امنیت رازونو پکې شامل دي په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې. د موضوع د حساسیت لامله یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي په رپورت کې ذکر شو ویل چې ظاهرا یو چا دغه اسناد او عکس اخیسته او د ټلګرام په ټولنیزه شبکه کې چې سباندې 1500 میلیونه کارکونکو لري خبره کړې دي او بیا په ټوټر کې هم خبره شوې. د ګورنې او بیرنې خدماتو د خطر زنګ د ټلیفون لري خبر ورکړې شوې چې یو کشته چې شاوخوا 300 کسان پکې سپاره دي د یونان او مالټا ترمنځ اوبو کې سرګردانه ګرځي. دا خبر رسله هغه خبريږي چې شمالي افریقا څخه مدیترانه ته د مهاجرو د ورتلو کشته په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د جرمني غیر دولتي موسسې سیوان انټرنیشنل په ټوټر اکاونټ لیکلي چې دوی دغه کشته د 200 سوداګریزو کشته سره نږدې موندلې ده. دوی زیاتوي چې د مالټا چارواکو کشته او د امر کړی چې د ګورني د پاره دي کوم اقدام کوي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل د شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب ختیځ خار مونټ بلان کې د واورې د خویدو لامل سلور کسان وژل شوی دي. د سیمې ایزو چارواکو په وینا نه کسان هم ټپیان شوی ویل کېږي. د واورې اوږدوالی 1000 متره او پراخوالی 100 متره تر رسیدو. دا وو د دې وخت خبرونه.
نن او وزیر
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو بیا هم ستړي مشي د سپین خبري یا رکو راس پروګرام اوریدو ته مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. مګر مخکې موضوع اعلان کړ چې نن په دې باندې غږی وو چې په ازبکستان کې د سمرقند په ښار کې د اپریل په 14 غونډه جوړیږي او دلته د مرکزی اسیا د هیوادونو هم داشاندې روسي په شمول د هیوادونو ټول غونډيږي. البته خارجه وزیران د افغانستان په مسلې باندې بحث کوي او چون د افغانستان دغه تازه حالات او روسي او حالات ته په کتو دوی اندېښنه لري چې د دوی ملکونو ته به تروریستان ورنه نوځي البته په فعالیتونه کې د مخدره موادو د قاچاق لامل دوی اندېښنه لري چې دا به ورته ستونزې پیدا کړي. نو دوی په دغه مسلو باندې بحثونه کوي او غواړي یو ګډ دریځ لري او یو میکانیزم جوړ شي ځکه د دې مخکې هم غونډه شوې دي. نو به ګورو چې زمونږ ملمانه په دې برخه کې څه نظریات او څه تحلیلونه لري چې د اندېښنې څومره د توجیه وړ دي، دغه څه لوی اندېښنه په کار ده یا نه او چاره یې څه ده.
بله شنونده عزیزم، تر که شما شنیدین نظم کارم موضوع امشب برنامه روک و راست سفین خبری را به همین موضوع اختصاص دادیم. ما دو تن از تحلیلگران دعوت کردیم که دعوت ما را پذیرفتن، ازشان تشکر میکنیم ولی مطمئن میخوایم شویم که با ما هستن. یعنی جناب دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی، صدای ما را میشنوین؟ شما با ما هستن؟
بله، درود بر شما جناب حجزاده گرامی و همکار محترم شما و مهمان برنامه تان. بله صداره دارم، صداره مشنام.
ممنون از حضورتان. جناب عبدالله احمد فاطمی تحلیلگر امور سیاسی، شما هم آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
بله، سلام علیکم آقای عزیزاده. سلام احترام تقدیم شما و هر گرامی زیبا خادم و مهمان بسیار عزیز قدر دکتر صاحب حیدر عادل.
از شما هم تشکر که دعوت ما را قبول کردین.
مننه تاسو نه دواله درنه ملمانه شکر دو وخت راغلی دی. ښه خبره ده دواړو ته. السلام علیکم، ستړي مشي. نو که اجازه دی سیده به ورشو سوالونه ده.
بله
سیده، اجازه سه.
مهربانی.
نو درنه ملمانو، دا خو سالورم کانفرنس نه چې جوړیږي د افغانستان په وضعیت باندې بحث کیږي، د افغانستان گاونډیان او روسیا په کې برخه اخلي، او دوی په دغو اندېښنو باندې غږیږي چې مبادا د افغانستان نه د دوی ملکونو ته امنیتي خطرونه پیښ شي. اوس خو دی اواخر کې چې افغانستان کې پیښې زیاتې شوې، د داعش د سو حملو رپورټونه ورکړل شول، نو دوی په دې کانفرنس کې په همدې موضوع باندې غږیږي او ځینو نورو مسلو باندې هم بحثونه کوي. خو مهم سوال دا دی چې دا خول کانفرنس نه دی، دا ځل به په دې کانفرنس کې د ټولو اندېښنو ته په کتو د څه کوم میکانیزم باندې خبره وشي، یا نه کوم میکانیزم به جوړ شي چې د دې مسلې حل څه دی، څنګه کېدای شي د کا خطرونه پیښیږي، د هغې مخنیوی وشي. موږ ته خو رپورټونه راغلي دي، معلومه نه ده چې طالبان دې غونډې ته بلل شوي دي یا نه، خو که بلل شوي وي یا نه وي بلل شوي، بیا هم خبره دا ده چې دا خطرونه د اندېښنې چې دوی لري څومره مواجه دي. نو که ستاسو اجازه وي اول به ورشو. عادل صاحب ته څنګه؟
حیدر عادل صاحب کوم؟ بله ډاکټر صاحب، عادل
عادل که تاسو اول خپل نظر ورکړئ.
شما نظر شما را اگر داشتیم باز آقای فاطمی هم دمیخون مورد.
بله بسیار خوب. ببینین در ارتباط به حوادث اخیری که در حال انکشاف است در افغانستان و ما شاهد هستیم که منابع معتبر از کشورهای اروپایی به خصوص آمریکا در این اواخر سر و صداهایی را بلند کردند در ارتباط به حضور نیروهای مسلح مخالف به خصوص داعش که داره در حال تقویت است در افغانستان و سربازگیری میکنه از بین مردم افغانستان و حتی از کشورهای خارج هم گروه گروه داخل افغانستان میشن. به این لحاظ کشورهای همسایه افغانستان هم نارامی های معین خود دارن و ما شاهد هستیم که طی یکی دو دهه اخیر جنگ نظامی امروز با جنگ استخباراتی و بیشتر اقتصادی تبدیل شده. این به این معناست که کشورهای منطقه به خصوص اتحاد ببخشید روسیه یا اتحاد اوراسیا در مجموع، اینها نفوذ همه جانبه از سالیان متمادی در منطقه دارند، به خصوص در افغانستان که یک مدت طولانی در حدود یک دهه یا ده سال شوروی وقت در اونجا حضور داشت و با جغرافیای افغانستان بلدیت دارند، آشنایی دارند، همزمان با او با افراد اشخاص مختلف هم روابط استخباراتی دارند. اما تو پاکستان دست باز در مسائل در افغانستان داره، ایران هم چنان و کشورهای آسیای میانه در کل. خلاصه ای که اینها از طریق این چینل ها میدانن که چی حوادث در حال انکشاف است در افغانستان و اینا میخواین جلوی وقوع حوادث پیش از این که اتفاق بیفته جلویش بگیرن و اوضاع را مدیریت بکنن. و این لحاظ این کنفرانس ها یکی پای دیگر ظاهر میشه، صحبت های صورت میگیره، میتونه این صحبت ها تا حدود مؤثر باشه و تا حدود هم مؤثر نباشه. این با این معناست که همین کشورهایی که این تیپ کنفرانس ها را برگزار میکنن قسمی که شما دوستا بیان کردن چهارمین نشست است که ظاهر میشه، و ولی نتیجه کلی و نهایی که جوابگوی خواسته های کشورهای منطقه و همسایه باشن نبوده و نداشته و هر روز اوضاع در افغانستان بد شده میره، سر و صداها زیاد شده میره، نارامی ها زیاد شده میره و ما شاهد هستیم که امروز از طریق رسانه ها ده کشور به اصطلاح جهان سوم بعض منابع بین المللی بررسی کردن از لحاظ جرایم و جنایات جنگی که افغانستان مقام چهارم گرفته. این به این معناست که یعنی هیچ نوع اهمیتی در افغانستان نیست. نارامی ها هست، خانه جنگی ها هست، کشت و کشتار هست، زندان ها، زندانی ساختن هست، تهدید ها هست، ولو از جانب طالب هست یا ولو از جانب گروه های مخالف مسلح دیگه هست. از این لحاظ این نشست ها هم دو جنبه دارند. یکی که ظاهراً می خواهند برای طالب ها گوشزد بکنند که گویا ما مترصد اوضاع هستیم، اوضاع تحت کنترل ماست و ما شما را منظم آگاهی میدیم که بر اوضاع مسلط باشید. مسئله دوم یک نوع ترس وجود دارند. می خواهند طالب ها را تقریبا در یک تعامل نگاه بکنند که گویا ما اگر شما را به رسمیت نمیشناسیم ولی در تعامل با شما هستیم، وقتی که شما رسما دعوت میکنیم یعنی گویا ظاهرا یک نوع رسمیت شناختن است و میخواهیم با شما روابط داشته باشیم، یا اگر دیپلماتیک روابط سیاسی و دیپلماتیک نداریم اما روابط اقتصادی داریم، روابط اجتماعی داریم و ده ها مسئله دیگه که گویا اینها را به یک نوع دوستانه نگاه بکنن، حفظشان بکنن که نشه فردا یک حادثه اتفاق بفته و اینا از کنترل خارج شوند و دردسر بزرگ برای منطقه شوند. به این لحاظ این دو جهت مسئله میتونه بیشتر اهمیت داشته باشه در همین نشست هایی که اتفاق میفته. از جانب دیگه ما شاهد مسئله دیگه هم هستیم، قضیه اوکراین است. اگر مسئله اوکراین طبق خواست روس ها به اصطلاح به پایان برسه و گویا اینا از رای جنگ غلبه حاصل بکنن، از این لحاظ هم این کشورهای آسیای میانه و در رأس از اینا روسیه ناراحتی های معین خود داره که نشود که از طریق افغانستان گروه های دیگه تروریستی تحریک شوند، حتی خود طالبان در این قضیه تحریک شوند و حملات را از طرف جنوب روسیه یا جنوب کشورهای آسیای میانه که شمال افغانستان به اصطلاح اینا این جنگ ها را سرعت ببخشند و داخل این مناطق شوند و اینا را تحت فشار نظامی قرار بدن.
من نه حدر ایدر سه بگورو چه زمان قبل میلمه فاطمی سب محترم سه نظر لری هم دقه برخکی. فاطمی سب
بله سلام مجدد تاسو طولتا دی اجنده دی پروگرام په اساس چې کوم خبر دی تاسو دی راپورتر دی خوانه راغلی دی چې سرګی لاورو با په دی مجلس کې اشتراکی په څه باندې خبرې کوي که مونږ تاسو هغې متن ته وګورو هلته مونږ ته واضح دوه ټکي پکې غیب دي، ځکه چې بحث په دې کنفرانس کې چې ټولو ته معلومه ده هغه به یي مواد مخدره او تروریزم مګم د دوی په دې اعلامیه کې یا په دې سریزه کې چې راغلی هغې کې دوی لیکلي چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان د سیاسي جوړجاړۍ د پرمختګ او په دغه هېواد کې د بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ثبات لپاره د سیمه ایزو همکاریو د لا زیاتو ګامونو په اړه خبرې کوي او په دې غونډه کې به د کابل د په ګډون د پخوانیو تړونونو پر بنسټ له افغانستان سره د ترانسپورتي او انرژي د پروژې په تطبیق خبرې وشي. یعنی کاملا دا یو اقتصادي، تجارتي او سیاسي
کنفرانس خودلی
حالت خودلی، در حال چې واقعیت دا نه دی. واقعیت دا دی چې تاسو به وګورئ د اوس لاندې لسم نه دی راغلی. تاسو به وګورئ چې اولین څوک چې د افغانستان په اسلامي امارات باندې ګواښ کوي و وار به کوي هغه به پاکستان یا پاکستان به وایي چې زما خاورې ته خطر دی، د تروریزم د خوانه او په منطقه کې ما حالات څنګه دي به د دې جلوګیری شي. دویم نه مملکت چې هغه به خواشینی ښکاره کوي د ترهګریز مسایلو نه هغه به چینی. دریم به چې ښکاره کوي هغه به منځنۍ اسیا د ملکونه په شمول د روسیې. بلهذا بحث چې کوم شی دی او اعلانونه چې دوی علني کوم یو کوي دا سره توپیر لري. درسته ده چې دوی به په بشري مرستو باندې خبرې وکړي، درسته ده چې دوی به په اقتصادي او په تجارتي خبرې وکړي، مګر موږ تاسو ته معلومه ده چې په بشري ساحه کې کوم کومکونه شته. نن افغانستان سره په تېر 19 میاشتو کې شوي دي او یا پس له دې کېږي، یا د اروپا نه دي یا د امریکې نه دي، نه چین کړي دي، نه روسیې کړي، نه منځنۍ اسیا کړي، نه
پاکستان.
دا یو واقعیت دی سره دي چې موږ وایو چې امریکا یو دښمن راغلی او اشغالګر، مګر کومکونه بشری هم دی خلکو کودنیم کی او پرونیم کړی دی اروپای کړی دغه روسیا او دی نکی په ټول دی دینونه سمیاش کې کتاب دی چینایانو کومک ته وګوري ونی میلیونه ډالر کومک کړی دی د پښ لاغه نه دی هیڅ کومک نشه دی روسیا مغه په 50000 ټنه خوراکي مواد نه پس دی روسیا کم یو بل کومک دی دا که چیرته دی واقعا وغواړي چې په منطقه کې د دې هغه اجمونی ثابته شي او د دې روابط ټینګ شي او دغه حالات د څنګه حالت نه ووځي د دې فعالیت او د دې اشتراک نسبت د غربي نړۍ نه باید کافي زیات وای. اولین شی چې دی باید کړی وای دی نن ځکه دې ته دا خبر خو موږ په 19 میاشتې مخکې ورکړو چې په منطقه کې داعش وجود ونم لري امریکای دغه جوړی لپاره دی د امریکا پلان دا دی چې د داعش جنگ باید د یوغور او د روسي خواته لاړ شي د دې په لاغو او نه هغه دغه په موافقه شوی دی بل روسان وای چې د دې سټلایټ نه دا ښکاره کیږي چې په حدود د 2000 تر 3000 کسانه پورې د عامو په سین په غاړه د منځنۍ اسیا تر لټاري سره دلته ځای په ځای ښکاره شوی دی زما په نظر کې چې څه دې ته واقعا د شیخ ښکاره شوی دی باید په دې شي باندې خبر وکي د مرزو دې ته چې آیا دغه غونډه چې د افغانستان کې شته ځکه چې د کوم سریزه چې ما تاسو یې دی ویلي چې دا بیان ورکړي بیان کې ښکاري چې د افغانستان په شمول د افغانستان په شمول خو په دې کانفرنس کې د افغانستان ناس وای ځکه چې کوم ګډون کې چې افغانستان ناس نه وي هغه ګډون نتیجه نه ورکړي ځکه چې طالبان په رسمیت پیژندل شوی دي کنه دي چې پیژندل شوی یا نړۍ او د فینل د کابل حاکمه قدرت دی او حاکمه قدرت سره به ته خبره کوي چې د امن خبره وکي د تروریزم خبره وکي کته د هغه ځل چې حاکمه د فخوره او د هغه د نتا ته خطر متوجي دی ته هغه سره خبره شریک نه کی نو په لحاظ الله راځي حل څنګه پیدا کیږي لا راځي حل به هغه وخت پیدا کیږي چې هغه سره چې دا په لری چې ته زما مدعی یې ستاسو خور نه ماته خطر دی داعش ما خواته راځي زما صبح او زما امنیت خرابوي تبه دا غی سره کینی خبره کوي کله چې خبره کوي تبه دا غی سره لارې چارې لټوي چې څنګه زمين دی وي او د دلار چارې آسان ده دی به اسلامي امارات دعوت کړي وي د کانفرنس په دې کې کینول وي ټول خپل هغه دغه چې مشکلات دی او سره شریک کړي وي چې دغه خطر مونته دی او د دې سره مونږ سره تسام کاری کول شي یوه دشي او تفاهم ته دی رسیدلې وي لکه څنګه چې ما پرون خپل صحبت کې تاسو سره ویلي چې په سوریه کې د امریکایانو داعش تقویه کوه کله چې روسي تسلیم ونیو امریکا ته ویل چې خاطی چې وهی ته نشواله زی و هم او واقعا د سټلایت په ذریعه چې کوم پوینټ نو هغه وال پر امریکایانو خطر شو او داعش نه غیر نزدې شوی افغانستان ته منتقل کړ زما په نظر روسانو دغه قوا حدود 1500 تنې دلی په سرحد کې لیدلې باید اسلامي امارات سره کینی خبرې وکړي او هغه ته وایي چې تاسو په ګډون سره دغه ځایونو کې دغه خلک دي زی و هم او دا صفه کوم یعنی باور په خدای وکړي که چېرته روسیې همدغه د عمل چې په سوریه کې تکرار کړی او په افغانستان کې تکرار کړي دغه داعش به په نام سره په منطقه کې نه وي د مصیبت نه به دغه د دروغې دعاګانې چې پاکستان یا بل څوک یې کوي دا به هم د منځه لاړ شي چین به هم ترې نه بېغمه شي روسیه به هم ترې بېغمه شي او همدغه امریکایان چې دغه نیابتي قوه یې د پاکستان په ذریعه جوړه کړې او د افغانستان سره رالېږلې ده بیا به مجبوریږي چې دا به د دې انتقالې یو بل دي ته خوښې چې به ایران ته وړي خوښې چې بیا فرزن بېرته هم کشمیر کې تربیې کوي هلته وړي خو دوی به مجبوریږي زما په نظر دې ته لازم همدا ده چې روسیه دا رقم یو اقدام وکړي
ګټه یې په همدې کې ده د روسیې او د ټولو ملکونو ګټه په همدې کې ده
د ټول وګړو په دې کې د مشترک یو تصمیم ونیږي او پخې اسلامي امارات
داخلي
دا داخل نکی حل نه و تصمیم چې ونیږي ګوري که فرضاً دې تصمیم ونیږي جديده نقاط وې کدي چې ته د رضایت د امارات اسلامي شامل نه دا تخطی دي قوانين بین الدول د افغانستان په خوره باندې تجاوز ده
بله ډاکټر صاحب
د لپاره چې دا مسله د تجاوز د قوانين بین الدول د منځلار شي دی باید قوی حاکمه قوی حاکمه د کابل څوک دي طالبان دي اغه سره باید خبر وکي ولو که پر اسمت نه دی پیژندل شي مګم دغه نظام په فیلیپ افغانستان کې د دې پلاس کې دی کنټرول د خاورې د پلاس کې دی هوا ته د امریکایانو نه قوی دی په دې چې کله امریکایان شل کاله دلته په خپل امریکایانو سیګار به راپور ورکوي چې د ورځې خونه 500 د افغانستان خاوره او د شپې د خونه 800 زموږ په کنټرول کې نه دی تر حال چې طالبانو کې دا شی نشته بل غربیان هم راپور کوي نړۍ راپور کوي چې 80% نوې دي چې د خاورو کامل نه دي په کنټرول کې ده یو نظام دی او حاکمیت قائم دی هغه تشنج دي په مقابل کې نشته د
جبهه مقاومت چې صرف په نامه باندې یادونه د هغې نه کېږي وجود نه لري په افغانستان کې، صرف د هغې بیرون کې په میډیا باندې د هغې خبرې روانې دي، د هغې کوم استاد د افغانستان کې نشته، او کوم کار چې کوم کاروي چې دوی کړی د هغه کوم خطر چې موجود دی د داعش نه موجود دی، او داعش د منځه وړلو لپاره که دوی واقعا لاس په لاس شي د دې منځه وړلو وهلو کوم مشکله خبره نه ده، او منطقه به د دې مصیبت نه خلاصه شي، او دا کوم بهانه شي افغانستان ته نیول کېږي چې ترهګري په افغانستان کې استحکام پیدا کړي، دا بهانه به بین المللي هم د منځه لاړه.
بله، زنده باشین، تشکر فاطمی صاحب از توضیحات شما. ډاکټر سبادل، آقای فاطمی گفتن که در صورتی که طالبا دعوت نشده باشه که طالب تایید نشده که اونا دعوت شدن یا نشدن، تخطی از حقوق بین المللی است. به نظر شما یک کشوری که به مشروعیت داخلی و خارجی نداشته باشه، ایره شرکتشان و یا عدم شرکتشان میتونه تخطی از حقوق بین المللی شمرده شود؟
بله، حرف شما در این مسئله بسیار بجا و دقیق است. تخطی گفته نمیتونیم، به خاطر از اینکه حوادث طور انکشاف کرد بعد از به اصطلاح قرارداد بگوییم یا پروتکل دوحه که متاسفانه رئیس جمهور برحال افغانستان آقای اشرف غنی اونا در آخرین لحظه ها و در آخرین دقایقی که باید از پایتخت افغانستان دفاع میکردن و حمایت میکردن، اونا خودشان فرار کردن و این به اصطلاح قدرت رها کردن و طالبان آمدن و ریاست جمهوری را اشغال کردن و اعلان کردن که گویا ما در سراسر افغانستان تسلط داریم و ما قوای بیگانه هم نیستیم، ما افغانا هستیم در حقیقت. و همین توافقنامه دعا هم نشان دهنده از این بود که گویا آمریکا با جمع متحدین و ناظرایی که از چند کشور دیگه هم در این توافقنامه در لحظه توافقنامه را که امضا میکردن حضور داشتن، نشان دهنده از این بود که اینا گویا با یک گروه مربوط به کشور افغانستان از یک بخش جنگی از اونا میخواین این مسئله را امضا بکنن. اما ملل متحد در پلوی از این مساحل، ملل متحد هم کدام فیصله را در ارتباط به این که طالبا حق سفر دارن ندارن اعلان نکرده، فیصله صورت نگرفته. بعضی از افراد اشخاص از اینا شامل لیست سیاه هستن و یا ای که برشان گفته شده که اینا که سفر به خارج از افغانستان ندارن، اون مردم این تعداد افراد اشخاص که در لیست سیاه هست و یا ای که ملل متحد برشان به اصطلاح سرحد تعیین کردن که از افغانستان نمیتونن براین، اگر اینا خارج سفر میکنن، در اون صورت ما میتونیم بگویم که این یک نوع تخطی از قوانین بین المللی هست. اما در صورتی که متباخی افراد اشخاص یا رهبرای طالبان را در لیست سیاه نیستن و ملل متحد هم در ارتباط به اینا کدام فیصله را صادر نکرده، در اون صورت اینا حق دارن مطابق به قوانین بین المللی که سفر بکنن، برن در مجالس اشتراک بکنن، در کنفرانس ها اشتراک بکنن یا هر چیزی که هست. اما در پالوی ازو ما شما میبینیم که نه تنها روسیه یا بعضی کشورهای آسیایی میانه یا همسایه ها مثل ایران، پاکستان و ترکیه در یک سطح پایین دیپلماتیک هم اینا مناسبات ایجاد کردن، نه البته در سطح سفرا، در سطح پایین به سطح کنسول یا سکرتر اول یا دوم اینا یک طرف مسئله. اما ما همزمان شاهد از این هستیم که بعضی از کشورهای اروپایی حتی آمریکا شارژ دافیرش در افغانستان امروز حضور دیپلماتیک داره و سفارتخانه های بعضی سفارت ها از کشورها باز هستن، کار میکنن. البته دستت سفرا رابط دیپلماتیک وجود نداره، اما پایانتر از او یعنی شارژ دافیر تقریبا میتونه بگویم که نمایندگی از یک مملکت میکنه، دستت معاون سفیر در حقیقت.
ولی عادل صاحب، فاطمی صاحب یک نکته جالب اشاره کردن، مورد گفتن که برای در مورد کشور یا حکومتی که شما صحبت میکنین باید خود از او حاضر باشه که باش امراش بتانین تفاهم کنین. سال اگر طالبا را امدفع دهی دور چهارم دعوت نکرده باشن، خو طرف مقابل وجود نداره که امراز بتانن قراردادای بکنن، تعهدات به تعهدات به یک دیگر برسن. با وجود صحبت شما، نکات نظر شما که تعاملات وجود داره، خب تا چه حد وجود داره، ای که با گزارشات اکتفا میشه، ای که عملا چقدر وجود داره، اوش هم قابل بحث است.
درست است. این فاطمی صاحب بسیار عرض دقیق گفتن، تشریحات بسیار خوب دادن و طرحشان هم طرح بسیار عالی هست که گویا اگر میخواین از این معضله نجات پیدا بکنن مستقیما با خود از اینا باید با خود طالبا صحبت صورت بگیره یا اینا در چنین کنفرانس ها حضور بالفعل داشته باشند. اما در پادوی از او چون مسئله اینی باریکی های حقوقی یا قوانین بین الملل است، به اون لحاظ این کشورها زمانی که گرد هم جمع میشن و در ارتباط با مسئله افغانستان صحبت میکنن، یک مسلمشان است. از لحاظ قوانین بین المللی ما نمیتونیم بگوییم که در ارتباط به کشور دیگی که خودش حضور نداره یا به رسمیت شناخته نشده، اما در اونجا فیصله ها و یا صحبت های یا نقاط نظر میتونه وجود داشته باشه. چرا نی؟ میتونه وجود داشته باشه. اینا میتونن اما فیصله نهایی خود را مطمئنم هستم. همیشه وقتی که یک موضوع پروتکل میشه یا یک قطعنامه در ارتباط به این کنفرانس ها صادر میشه، او واضح که به مقامات طالبان انتقال میشه، روان میشه، فرستاده میشه و برای اونها گفته میشه که ما در این کنفرانس در ارتباط به شما و سرنوشت افغانستان و حفظ و یا تحمیل امنیت سرحدات افغانستان ما چنین صحبت ها مشترک داشتیم و به این فیصله نهایی رسیدیم. که اینا بیشتر برمیگرده به نشست خود از این کشورهایی که در اون کنفرانس حضور دارن و در ارتباط به سرنوشت خودشان تصمیم میگیرن و فیصله میکنن. میمونم مسائل اقتصادی که بخش از اون مسئله کمک است، بخشش مسئله تجارت است، صادرات و واردات است که با افغانستان صورت میگیره. فاطمی صاحب در این ارتباط هم نظریات بسیار خوب را ارائه کردن. اون مسئله جداگانه است و ما همین لحظه شاهد هستیم که صادرات هم بر افغانستان بسیار به سرعت وجود داره و واردات هم به افغانستان وجود داره، طوری که طالبان دیروز پریروز رسماً اعلان کردن که از سال قبل کرده صادرات ما در پاکستان بیشتر است نسبت به واردات از پاکستان. یعنی این نشان دهنده تامین روابط اقتصادی با کشورهای همسایه یا در مجموع کل جهان است. سلامت باشین. تشکر.
دیر تشکر. عزیز صاحب خبرون و نوروز.
بله.
روز سبب یا ادامه ورکون
رسیدم. بله شنونده عزیز، با شما یک جای به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم. با ما باشین و بعد از او صحبت با میمونای ارجمند خود ادامه میدیم.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس اعلام اداره ملی زلزله شناسی هند، صبح امروز زلزله به شدت 4.1 درجه ریکتر در برخی مناطق افغانستان، پاکستان و هند احساس شده است. به گفته این اداره، مرکز این زلزله در حدود 86 کیلومتری فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان بوده است. این زلزله ساعت 7:23 دقیقه در افغانستان رخ داده و تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی آن گزارش در دست نیست. همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، از حکومت طالبان خواسته است که به خاطر ماه رمضان شوهرش را از زندان آزاد کنند. مرتضی بهبودی با تاریخ 15 ماه جدی سال گذشته برای تهیه گزارش به کابل سفر کرد و 48 ساعت بعد هنگامی که قصد داشت اعتبارنامه مطبوعاتی خود را از وزارت خارجه حکومت طالبان دریافت کند، بازداشت شد. همسر این خبرنگار روز دوشنبه 10 ماه اپریل در پیام در صفحه توییتر خود گفته است که با گذشت بیش از 3 ماه هنوز هم آقای بهبودی در بند طالبان است و سرنوشت وی هیچ خبری نیست. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر دفاع پاکستان گفته است که حکومت طالبان خواستار همکاری با پاکستان در مبارزه با طالبان پاکستانی است. اما به گفته وی حکومت طالبان در حال حاضر توانایی سرکوب طالبان پاکستانی را ندارد. خواجه محمد آصف در یک مصاحبه ویژه با سرویس پشتوی صدای آمریکا گفته است که با وجود تعهدات طالبان افغان مبنی بر مانع شدن طالبان پاکستانی از حمله به خاک پاکستان، تا هنوز از شدت حملات طالبان پاکستانی کاسته نشده است. وزیر دفاع پاکستان همچنان اضافه کرده است که طالبان پاکستانی با برخی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای ائتلاف در افغانستان دست یافتند. مقام های امنیتی پاکستان می گویند که در نتیجه درگیری میان نظامیان پاکستانی و تندروان در بخش های ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان، سه منصوب امنیتی این کشور کشته شده اند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می شنوید.
اردوی پاکستان روز دوشنبه 10 اپریل با نشر خبرنامه گفته است که روز گذشته نظامیان این کشور با تندروان در ساحه رزمک از مربوطات وزیرستان جنوبی درگیر شدند که در اثر آن یک منصوب امنیتی جان باخته است. اردوی پاکستان گفته است که در بخش‌های وزیرستان شمالی نیز میان نظامیان این کشور و تندروان درگیری صورت گرفته که در اثر آن شماری از تندروان کشته و مقدار زیادی از مهمات آنان به دست نیروهای این کشور افتاده است. در یک خبر دیگر، تندروان روز گذشته بر یک گزمه نیروهای پلیس پاکستان در منطقه کچلاغ از مربوطات ایالت بلوچستان حمله کردند که در نتیجه آن 2 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.
ادامه خبرها. معین وزارت خارجه اوکراین به هند سفر کرده و امروز دوشنبه در پاسخ به سوال در مورد روابط میان هند و روسیه گفت که هند باید در حرسه حفاظت منابعش و شمول انرژی و تسلیحات دفاعی عملا کار کند و اضافه کرد که اوکراین در موقف نیست که در مورد عملکرد هند تجویز کند، ولی این کشور فکر می کند که این عملکرد در قبال منابع و تسلیحات دفاعی هند حیاتی است. معین وزارت دفاع اوکراین در طول سفرش به دهلی جدید با وزیر خارجه هند نیز ملاقات کرده است. این سفر در حال صورت می گیرد که هند تا کنون تهاجم روسیه را بر اوکراین تقبیح نکرده است. مقام های عربستان سعودی می گویند که یک هیئت آن کشور که روز یک شنبه برای مذاکرات با شورشیان حوثی به یمن سفر کرده است، به صفت بخشی از کوشش های بین المللی برای ختم جنگ 9 ساله یمن به شمار می رود. این هیئت به رهبری محمد بن سعید الجابر سفیر عربستان در یمن با مهدی المشاد رئیس حوثی ها در شورای سیاسی آن گروه که فعالیت این گروه را در یمن اداره می کند ملاقات کرد. این ملاقات در یمن بخشی از کوشش ها بر رهبری عمان برای ختم جنگ یمن تلقی می شود. جنبش حوثی ها در سال 2014 کنترل صنعا و حومه آن را به دست گرفته و ائتلاف بر رهبری عربستان برای روی کار آوردن حکومت خلأ شده با جنگ علیه حوثی ها آغاز کرد که به مرور زمان این جنگ با جنگ نیابتی میان عربستان و ایران در منطقه مبدل شد. وزیر دفاع تایوان چین را به دلیل انجام مانورهای نظامی در آبهای اطراف تایوان محکوم کرد. سخنگوی وزارت دفاع تایوان امروز دوشنبه در یک اعلامیه ثبت شده به انگلیسی این موضوع را ابراز داشت و اضافه کرد که نیروهای مسلح تایوان بر هر هدف ممکن نظارت خواهند کرد و به هر گونه تنش پاسخ مناسب خواهند داد. اردوی چین چندین تیاره جنگی و کشتی را به سمت تایوان در آنچه یک مانور بزرگ نظامی 3 روزه خوانده است اعزام کرد که این عمل در پاسخ به سفر رئیس جمهور تایوان به ایالات متحده صورت گرفته است. چین مخالف ملاقات مقامهای تایوان با کشورهای خارجی است و آن را اقدام به تشویق استقلال تایوان از چین تلقی می کند که به گفته بیجینگ می تواند منجر به جنگ گردد. و مقام های اوکراینی بر روز یک شنبه گزارش دادند که در نتیجه گلوله‌باری آخر هفته نیروهای روسیه کم از کم 3 غیر نظامی کشته شده است. این در حالی است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و جاستن ولبی اسقف اعظم کاتربری در پیام های سنتیشان به مناسبت عید پاک بر جنگ در اوکراین و درگیری ها در سایر نقاط جهان تأمل کردند. اردو اوکراین گزارش داده است، در حالی که روسیه روی تصرف تمام بخش صنعتی شرق این کشور تمرکز کرده، دو ایالت دیگر، خارکیف در شمال شرق و زاپوریژیا در جنوب شرق، هدف حملات راکتی و توپخانه‌ای قرار گرفته است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
د آشنا رادیو در نور دین کو د سپین خبرې د پروګرام خدمتمن اوریدونکو کو بیا هم په خیر راغلی د خبرونه اوریدو ته. نن مسله دا چې ټاکل شوې ده چې د اپریل په 14مه په سمرقند کې د افغانستان په وضعیت باندې د بحث لپاره غونډه جوړ شي. د مرکزی آسیا د هیوادونو او د شاندې روسي په شمول د دې هیوادونو خارجه وزیران هلته غونډېږي او د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کوي. دا چې د غونډې به څومره ګټورې وي، د بحث موضوع هم داده د دوه تنو مېلمنو بلال احمد فاسینی صاحب او د شاند ډاکټر حیدر عادل صاحب سره غږیږو. تر ډېره حده د دوی نظریات او تحلیلونه واورېدل شول. اوس بیرته خپل بحث ته ادامه ورکړو. فاطمه صاحب محترم، تاسو مخکې دا خبره وکړله او راپورټونه هم د دې مخکې راغلي وو چې د افغانستان په شمال کې د داعش غړي ټول شوي دي هلته، او دا د روسیې او د مرکزي آسیا هیوادونو خپل امنیت ته خطر ګڼلې دي. د مخکنیو راپورټونو ته به نه ورځو چې دوه ځلې خپل د طالبانو د دفاع وزیر مل ته ورغی او زاد مطالعاتو دپاره، او اوس تاسو ویلي چې که روسیه وغواړي او دغه کار وکړي نو دا د مسلې حل دی چې دوی خپل د ساتلایټونو راپورټ ورکړی دی چې خی چې وو نیم زره کسان دغه ته غون شوی دي، او دوی وایي چې دا زمونږ امنیت ته خطر دی. اوس خود مرکزی آسیا د ټول هیوادونو همدی په دې کې غون یو زیدي، صرف تاجکستان لږ زره موقف بیل دی د طالبانو سره د اړیکو روابطو په حساب. دا نور ملکونه چې دي، نور جمهوریتونه، د دوی روابط لږ زره نرم دي او تعامل او تعادل هم غواړي. خبر اوزاده چې د امریکای په برخه کې ویل کېږي چې تاسو ویلي چې امریکا دغه ته داسې وضعیت وړي او د ګروپونه غواړي چې په چین کې ویغور او د مسلو ته که غواړي چې مثلا دې کې پیشرفت وکړي نو دا ډلې د همدې لپاره ساتلې دي. دغه اوزا چې تاسو تشریح کړه دومره کړکېچنه، سوال دا دی چې امریکا خو وایي چې موږ غواړو په افغانستان کې جنگ نه وي، دغه ګروپونه وځبل شي، د دوه تړون عملی شي او یو حکومت جوړ شي ټول ته د منلو وړ وي، او د همدې ملکونو د ټولو کانفرنسونو کې مبدا خبره شوی چې هم شمول حکومت وساس خپل بیرته د غوزه ارزیابي کې ویسړي چې امریکا په دې کې کومک کول شي، خپل شخصا امریکا سره ول کومک کول شي سره د دې ټولو اهداف چې تاسو بیان کړل.
درود دی باجان استاد، سوالات جواب ورکوم. اول یو تفصیل غواړم کوم، زه فکر کوم عزیزاده سب دم خبر باندې پوی نه شو یا تفاهم سوی تفاهم شو، هغه د تاسو کولای شي پاتې پروګرام دوباره ووري. ما هغه چې دا ویلي چې ادم د دعوت د طالبانو په تخته دي قوانین بین دول نه ده، ځکه چې دا خبر ما و نه کړل. ما ویلي چې چېرته طالبان د کانفرنس کې اشتراک ونه کړي او دې کوم تصمیم ونیسي او د افغانستان په خاوره کې فرضاً په دغه داعشي د ډلو باندې عملیاتو کې دغه عملیات چې د افغانستان د اسلامي امارت سره په تفاهم کې نه وي، دا تخطي د قوانینو بین الدول نه ده. عدم د اشتراک په قانون بین الدول کې کوم داسې قانون وجود نه لري چې یو مملکت یو څوک کنفرانس اشتراک نه کړي، دا تخطي ده. خو د پرنسپ د ډیپلوماټیک د نقطې نظر نه دا هغه ضعف د کنفرانس دی، ځکه چې تاسو مقابل کې څو وجود ولري و نه لري چې دغه په څه کې تاسو تصمیم نیسي. هغه تصمیم تاسو درست په دین راځي چې هغه چا په څه کې دغه په سرنوشت باندې تصمیم نیسي، هغه باید ته موجود وسی، هغه نه باید سوال وشي جواب وشي، هغه وشي کولای چې خپل دغه موضوع په حق له باندې خپل موقف اراده وکړي او دغه په څه کې ځي. نو دغه یو تصمیم کوله چې ما د خبرونه کړه چې په اړه ادم د دعوت طالبان ته خطید قانون بین الدول ده، هرګز خبر نه ده. راځي ته چې ایا امریکا که فرضاً تاسو ما دا خبرو کړل چې دا تشنج په منطقه کې امریکا غواړي که نو بیا تاسو دا ویلئ چې امریکا فرضاً جنگ نه غواړي، دلته خبره دا ده چې
امریکا تر هغه پورې جنگ غواړي چې د امریکا اهداف ترلاسه شوي نه وي. هر هغه زمان چې امریکا په دې پوه شي چې هغه په افغانستان کې د خپل ځای لري او کولی شي سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه وشي کولی افغانستان کې هغه ته شامل نه غواړي. مګر هم کله چې هغه په دې ګوري چې د هغه ته ځای نشته د خپل معذرت غواړم او د هغه مخالف لکه چین او روسیا چې دي دوی په دلته فردن نظام که امن راځي نظام جوړیږي او د چین او د روسیې د افغانستان د چارایي د لارې نه د اقتصادي او سیاسي او جیوپولیټیک روابط چې دي هغه استحکام پیدا کړي. دا د امریکا په ګټه نه ده، دا د اروپا په ګټه نه ده، بلهذا دوی دا نه غواړي. دوی کله چې دا نه غواړي دوی مجبور دي یو تشنج دلته پیدا کړي. هغه تشنج کېدای شي چې د داعش لیگل طرف دی غورو کی سوالتا چین التا مصروف کی اسیمیانہ کی جور بلکی سرسو چه روسان و اسیمیانہ التا دی کی او پاین حال کی افغانستان دی ترہگری زالا او خی او دغا یو حب اقتصادی چی فاسیا کی پجوری دو کی دی تاگی کی هندم دی چینم دی روسیا دی ترکیا دی اندونیزیا دی پاکستان دی ایران دی تا یو دی لوی اقتصادی قدرت هم دوز دنیا دی طول اقتصادی دا غچ تاس دا کی ردی که د قدرتمند دولتون د نقطه نظر نه خود دی 20 چې دی هغه اروپایي او امریکایي ممالک دي. مګر که حتی موږ تاسو ګورو روسي او ګورو د اقتصاد د دنیا د ټول هغه مواد خام چې راپورټ دا خو د آسیان دی 15% د دنیا ټول تولیدات د آسیان له هدا که آسیا خپل حقوق دريږي نو اروپا او امریکا خپل اقتصادي او دغه سیاسي او نظامی اته بل هغه حجمونی چې په دنیا باندې هغه د لاسه ورکوي. دا جنگ د هغه لپاره حیاتي جنگ دی، د ده لپاره امریکا دلته نه کوي. کله چې امریکا په دې پوه شي چې امریکا فرضاً کولی شي په افغانستان کې یو سیاسي موجودیت ولري، استخباراتي موجودیت ولري، او بله خبر داده که چېرته زه چې په دغه ټکي بار بار ته دغه کوم دکوم چې هغه دا دی چې که دغه ډله چې په طالبانو کې چې نرمه ډله ده چې هغه ملا یعقوب دی، ملا برادر دی، سراج الدین حقانی دی، عبدالسلام حنفي دی، عباس ثانکزی دی، خیرالله خیرخوا دی، دا هغه ډله ده چې که دوی سره لاس ورکړ شي دوی هغه ډله ده چې دوی په افغانستان کې د تروریزم د منځه وړلو روابط به د ډیپلوماتیک د ښځو د تعلیم د افغانستان د ثبات د سیاسي اړیکو د دې غوښتون کړي. که دغه ډله حاکمه کېږي او راځي او امریکا دلته بېرته لاره پیدا کوي تاسو به خود به خود وګورئ چې امریکا نه تنها دغه داعش به اعلان کړي چې ختم شو، امریکا نه تنها چې دا به دی کې ثبات د نظام به غواړي، ځکه په هغه صورت کې بیا امریکا اوس فعلاً ژاندارم د منطقې او خپې په اسلام آباد کې ده. مجرک پوه شي په افغانستان کې بېرته ځای د خپو لري او په منځ د چین او د روسیې راځي دلته منځ کې کېناستی شي او لپاره دی چې د اتوم د ایران او د پاکستان کنټرول کړي، نو خود به خود تاسو وګورئ دا به په افغانستان ته راځي او د پاکستان په مقابل کې به دی یو عکس العمل ښکاره کوي. مګر تر هغه زمانه پورې چې امریکې ته په افغانستان کې د خپل د سیاست او د بقا لپاره کوم لاره نه وي پیدا شوې او دا به په پاکستان کې کېني په منطقه کې به لوبه کوي، تشنج به پیدا کوي، حالت به خرابوي تر څو چې خپل ځان ته د خپل د سیاسي موقف لپاره ځای پیدا.
مګر په دې خو امریکا پوهېده که نه؟ پاول کې دا تړون چې کوو په دې باندې امریکا پوهېده.
ګورې امریکا پوهېده، امریکا تړون چې کوم ډلې سره وکړه هغه ډله قدرت ته راونه رسېدله. که نه په مجرد چې امریکا د کابل نه ووتله او دې اتکا په دې درلوده چې غني به دلته غني وتښتېده، هغه پلانیې د امریکا چې و چې دغه ډله به قدرت هغې فکر کوو چې په دوحه کې چې ما سره چا امضا کړې ده هغه به کابل کې قدرت ته رسېږي. اما په مجرد چې امریکا ووتله شاته فکر نه شو، سیاسي خلا یې پرېښودله، هغه سیاسي خلا خپل د پاکستان د خپل د افرادو په ذریعه باندې په قندهار کې ډکه کړله. اوس فعلا قدرت د کابل د قندهار ته انتقال کړی دی. هغه ډله چې حاکمه ډله د دوحې وه هغه سایډ لاین شوې ده، هغه قدرت نه لري.
ولی
هادا امریکا خپل په پلان ای او پلان بی دواړو
کې ناکامه شوې ده. بله ولی فاطمه من تشکر از توضیحی که شما دادین. بیشتر در مورد تخطی از حقوق
بین
دول یا بین المللی هست یا نیست، در صورت که طالب با دعوت نشده باشه، نظر شما چی است؟ عادل صاحب خو نظر خود گفتن. امیر خوب است با باعث یک سوال ما از شما مطرح بکنم، آیا تخطی هست یا نیست اگر طالبا دعوت نشده باشند؟ برزی که طالبا خمشویت ندارن هنوز.
از من سوال کردید؟
بله تاسید فاطمی سیب تاسید دوایی. بله
بله ارتباط به تازیش
کلا که طالبان دعوت چیوی نیست داد بنوی قوانین تخطی نده دکه قانون که در چیه نشده تیه اوتوک کنفرانس دعوت که کنه که در تخطی ده او دیپلومات هست ده اولی چه دی دیپلوماتیک و پرنسیب در نقطه نظر نه ده یو سهی کار نده تاسو چې چا پیسې کې تصمیم نیسی هغه باید دعوت شي هغه باید موجود اوسي مګم د قوانین بین الدول د نقطې نظر نه چې کته یو مملکت په رسمیت نه پیژني او ته یو کنفرانس کوي که هغه دعوت نه کړي دا کوم تخطی نه
اما که روسیا حمله وکړي افغانستان کې او طالبان خبر نه
دي اسلامي امارات سره خبري نه کړي دا تخدید قوانینو بین الدول ځکه ته د یو خاورې د سرحد نه اوري هلته عملیات کوي دغه عمل همدغه چې هم د امریکا په سوریه کې موجوده ده دغه خلاف د قوانینو بین الدول ده او هلته چې هر عملیات چې امریکا په سوریه کې کوي دا تخلف د قوانینو بین الدول ده ځکه هغه یو پیژندل شوي دولت دی خاوره ده په ملل متحد کې وضعیت لري سرحدات معلوم دي او هر څوک چې بدون اجازې دغه سرحد د بین المللي نه اوري هغه تخطی ده همدا اوس امریکا دولس پایګاګانې لري په سوریه کې دغه تخطی ده او بار بار ترې نه خواهش هم شوی چې ته زما خاوره ترک کړه ته د دې نه ووځه امریکا نه ووځي چې نه ووځي دا هم اشغال دی هم تخطی ده
اوس سوال دا دی چې په افغانستان کې دغسې حالات باید رنه شي نو امریکا خو بیرته نه غواړي چې الټرنه وزي یا الټه کومه پایګا ولري لکه تاسو چې څنګه د سوریه خبره وکړه په دې خو پیږي نو هغه هم نشي کېدې قانوني نه ده دام نشي کېدې بیرته وتل نشي او تاسو وایي چې تروریستان هم ساتلی دي د خپل اهدافو لپاره نو د افغانستان بیچاره د خلکو د سرنوشت په څنګه شي عادل صاحب تاسو څه فکر کوئ
بلې ببینین نظر مې یی هست کې مسالې حضور نظامی کشورها یا یک کشور در کشور دیگه این برمیگرده باز هم به فیصله های ملل متحد و از لحاظ قوانین بین المللی در این مسئله چی حکم میکنه نظر فاطمی صاحب ما به تمام معنا تایید میکنم در این مسئله اما در ارتباط به افغانستان که اینا مطرح کردن که روسیه باید اقدام نظامی بکنه و به اصطلاح گروه های مخالف مسلح یا گروه های تروریستی را در اونجا قلقم بکنن یا نابود بکنن از بین ببرن این همه طوره که پیشتر آقای فاطمی گفتن که حضور نظامی آمریکا در سوریه خلاف قوانین بین المللی هست این کار در ارتباط بر روسیه در افغانستان میتونه باشه که این خلاف قوانین بین المللی هست و اینا حق مداخله در امور داخلی یک مملکت دیگر ندارن این در صورت میتونه اتفاق بفته که دولت رسمی در یک کشور برحال باشه نماینده دائمی در ملل متحد داشته باشه و در اون صورت او کشور نظر به قوانین بین المللی حق دعوت نظامی را از کشورهای به اصطلاح دوست خود که قبلا تعاملات نظامی داشتن تفاهم نامه های نظامی داشتن مطابق با اون دعوت بکنه در اون صورت او کشورها میتونه حضور نظامی در کشوری که تقاضا کرده داشته باشه و البته ملل متحد اجازه بده و قوانین بین‌المللی هم بدینین که خدشه‌دار نشوه در غیر از اون مسئله افغانستان یک مسئله بسیار خاص تقریبا میتونیم بگویم در تمام جهان است به این معنا که حضور فعال از لحاظ دیپلماتیک در ملل متحد نداره چوکیش همی لحظه به اصطلاح نماینده طالب در چوکی افغانستان وجود نداره کشور هیچ کشوری در سطح جهان اینا رو به رسمیت نشناخته چیگونه کشورها بتانن با یک
نو عادل صاحب محترم، عادل صاحب محترم، په دې حساب چې دغه خلک وایي ولسم وایي زیاتره چې ټلیفون کوي طالبان وایي مشکل دی، وایي چې زمونږ حکومت په رسمیت پیژندل شي نو دا ټولې مسلې حل کیږي. مګر بیا د دې د حکومت رسمیت پیژندلو په برخه کې ځینې نور مسلې هم دي، ځینې نور معیارونه هم دي. استاد متخصصان یو لار خو باید وي، یو نظر خو باید وي، یو دغه یو تاکتیک خو باید وي چې دا څنګه شي، نو خیر دغه مسله څنګه حل شي د بحران.
ببینین اینجا یک باریکی بسیار جدی وجود داره که اگر ایره کشورهای مثل آمریکا و با متحدینش و در مجموع تمام جهان ایره مراعات بکنن، من مطمئن هستم که طالبان مجبور میشن که خواست مردم افغانستان و خواست جامعه جهانی را برآورده بسازن، مراعات بکنن و بر اون به اصطلاح به این فیصله ها یا به این خواسته ها جنبه عملی بتن. این به این معناست که امروز دولت آمریکا میگه که من افغانستان را به رسمیت نمیشناسم یا طالبان را به رسمیت نمیشناسم.
درست.
اما در پالوی زو ما میبینیم که زیر نام کمک های بشر دوستانه، کمک های خیریه، اینو ها از طریق ملل متحد، از طریق بانک جهانی و ده ها راه های دیگی به اسلام جستجو میکنن که به یک نوع طالبان را تقویت بکنن و بر از اونا پول بتن و
عدل صاحب محترم، که امریکا دغه سه بهانه کوي نو د نور ملکونو خو لري خپل صلاحیتونه لري، خو پنځه ملکونه د امنیت شورا کې کدا ملکونه فکر کوي چې دا خطرې طریقه د حکومت په جدي پر رسمیت خو دې پیژني، د نور ملکونه دې پیژني طالبان کړه.
اینجه باز هم یک مشکل دیگه است. هر کشوری که امروز بخوای طالبان رو به رسمیت بشناسه، اول در برابر تحریم در سطح جهان قرار میگیره خودش، دومی که تمام مسئولیتی ده که امروز طالبان به اصطلاح از لحاظ قوانین بشری ده که پایمال کردن، جنایات جنگی ده انجام میتن و ده ها معضلی دیگری که امروز در افغانستان اینا با وجود آوردن، تمام مسئولیت ها برمیگرده به اونمون کشوری که اینا رو برسمت شناخته. یک طرف قضیه. مسئله دومی است که از لحاظ اقتصادی تمام بار طالبان را باید او کشور به دوش بگیره، پول بده و حمایتشان بکنه، چی از لحاظ اقتصادی، چی از لحاظ نظامی و چی از لحاظ سیاسی، که امروز برای تمام از این کشورها ای بسیار دشوار است که چون این مسئولیت اینا بتانن متقبل شوند. از اون لحاظ بهتر این هست که فشار همه جانبه از طریق تمام کشورهای جهان به یک سطح بالای طالبان وارد شود، تمام کمک ها زیر هر عنوانی که هست باید برای طالبان قطع شود تا طالب مجبور شود که در یک شرایط قرار دارد که بدون از خواست جامعه جهانی هیچ فعالیت را در افغانستان انجام داده نمیتونه. اون لحاظ مجبور است که تمکین بکنند. در غیر از اون نتیجه منجیم متاسفم.
بله. ما یکونیم دقیقه دیگه از برنامه داریم. میشه که دکتر سپ عادل شما صحبتایتان کردین، فاطمی سپ ختم بکنه. اگر طالبا دعوت نشده باشن یا نشن در این دعوت، این به مفهوم زیادتر منزوی ساختن طالبا است توسط این کشورها؟
فاطمی سه؟
بله، خکاره خبر ده چه انزوا مسئله ده. مگرم برا علاوه چه دقیقه پیشنه ها چه دکتر سه بکه دو لاری دوری حل ده قضیه لپاره. او آقا داده چه منگا دو لویو اجماع و تضارات لرو، یو اجماع ملی داخلی ده افغانستان تا ستبانه چه الزم ملت ده افغانستان فقی چه اشتراکو که ده لوی جرگه پشکل که او ده قانون اساسی مسائل ده روابط بین دول شکل ده نظام شمولیت خلکو په هم شمول نظام کې د خلکو د حقوقو مسله، دویم بین المللي اجماع ته ضرورت دی، چې هغه که منطقوي او که په سطح عمومي چې ټول ممالک د دنیا راشي.
بسیار زیات تشکر ببخشین فاطمی صاحب. او
د تروریزم په ضد باندې یو پلان سره جوړ کړي او
عملي
کړي.
زنده باشید. فاطمی صاحب، برنامه ما فقط چند ثانیه باقی مانده. بسیار زیاد تشکر از شما و از جناب دکتر سپه عادل که در برنامه شرکت کردین و همچنان از بیننده های عزیز و شنونده های عزیز خود هم تشکر.
شما هم خواهد.